د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې مو د ارواښاد نصر الله آپیس په ژوند او پند یو رپورټ تیار کړی. د سید شاه سعود د مرکې دویمه او وروستۍ برخه لرو او په اخیره کې به د باچا خان د کمپلیکس په اړه هم یو رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ته راځو. شاعر، لیکوال او ژباړن نصر الله حافظ چې د ژوند درېیمه برخه یې د پښتو ادب توقف کړې وه، تېره اونۍ له دې پاڼې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ارواښاد ژوند او پند ته مو په دغه رپورټ کې کتنه کړې ده. شاعر، لیکوال او ژباړن نصر الله حافظ د ورپېښې ناروغۍ له امله د نومبر په 14 نیټه د 82 کلونو په عمر په کابل کې عمر او په همدې نیټه یې خاکي جسد په خپله پلرنۍ هدیره ننګرهار چپریار ولسوالۍ د حافظانو په کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد جنازه د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ کې ادا کړی شوه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربېره پکې ګڼ شمېر کې فرهنګیانو او د ارواښاد د شعر مینوالو ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې د ارواښاد په جنازه کې یې ګډون کړی و. دی وایي چې د حافظ صاحب مړینه د افغانستان په کچه ستره ضایه وه.
حافظ صاحب لیکوال او شاعر او ژباړن و، هغه خدمات چې په دغې برخو کې کړي دي، هغه د معرف برخه ده او هغه د فرهنګ برخه ده، هغه واقعا هم ټولو په زړونو کې ځای لري. واقعا هم چې زمونږ د دې سیمې دپاره او په مجموع کې د افغانستان دپاره یو ستره ضایه وه، او هغه هلې ځلې چې د دې ملک دپاره یې کړي دي چې هغه ټولې د قابل د قدر دي او د هیچا نه پټې نه دي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي استاد حافظ د ژوند په اوږدو کې په ایمانداری سره خپل وظیفه سرته رسولې وه.
د هنر او ادبیاتو د تلویختو کالو په اوږدو کې د انسجام د مدیریت مسؤول و. انسجام داسې یوه شعبه وه چې هر سهار به د ټول راډیو افغانستان مامورین او کارکوونکي راغوښتل کېدل او د 24 ساعتو خپرونو پوښتنه به استاد حافظ کوله چې چیرته دې غلطي کړې ده، ولې دې غلطي کړې ده. استاد د پښتونستان یا د پښتنو بلوڅو د خپرونې مسؤول مدیر هم پاتې شوی دی، او ما د دغه مدیریت د یو ویان ویاړ درلودم. البته د استاد په وخت کې نه وروسته، یعنې د ده کیسې او کارنامې ماته هلته د هغه وخت کارکوونکو کولې. استاد به په هغه مهال کې راته او په پښتنو او بلوڅو په خپرونه کې به د ده شعرونه موږ نشرول.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې استاد حافظ د شاعرۍ په بیلابیلو پورمونو کې هیوادنی درد څرګند کړی دی.
د زیاتره شاعري چې ده هغه اصلاحي، انتقادي او عشقي برخه لري. لومړنۍ برخه چې هغه په ولس کې شوې ده، هغه د ولسي نظمونو یا د ملي نظمونو یوه غوره بېلګه ده، او په هغه کې هم هغه د ولس اخلاق او ټولنیز خصلتونه او عشقي برخه ده. په دویمه برخه کې چې د لوستي محیط ته راګډېږي، نو په هغه برخه کې بیا د غزل ډېر یادولی شو. هغه اوږده نظمونه چې ما مخکې مو ویلې چې دا تقریبا یوه مجموعه لري، او د تاترې په نامه چاپ شوې یوه مجموعه هم ده، او اوس هم ځینې شعرونه د پاتې چاپ شوي نه دي. نو کله د کلیات چاپ شي، نو تقریبا د څلور ټوک په شاوخوا کې د کلیات کېږي منظومې یوازې.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر بیا وایي چې که څوک په مینه ځان پوهول غواړي، نو د استاد حافظ شاعري دی ولولي.
که څوک غواړي چې د مینې، ژوند او سولې شعرونه ولولي، خوند ترې واخلي، د وطن مینه زده کړي، نو هغه باید د حافظ صاحب شعرونه ولولي. حافظ ټول عمر چې کومه شاعري کړې ده، که نظمونه یې ویلي دي، که غزلونه یې ویلي دي، که څلوریزي دي، که چاربیتي دي، که تصنیفونه یې جوړ کړي دي، په دې ټولو کې له وطن سره، له ولس سره مینه نغښتې ده.
در واخاد ورور ډګروال سمی الله حافظ وایي چې دوی به کوشش وکړي چې د ارواښاد ناچاپ آثار د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته خپاره کړي.
ټول فرنګیانو نه ډېر ډېر مننه کوم چې د حافظ حق ادا کړ. حافظ صاحب ستاسو حافظ و، د ټول افغانستان حافظ و، او زه په نیبال باور لرم هغه خزانه چې تورم پاتې مې ده، زه کوښښ کوم چې هغه په ډېره باندې درسو ساتو، او د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا نه واخ واخ چاپ کو. د حافظ سلام پتا شتنګ ده هاره درنګ ساتلو تعالی درمی چاپ ره آتا د نارنجو د وګمو دستي ورلېګا. د حافظ د خلخاورو خپل مزار ته
ارواخات نصر الله حافظ په 1400 لمریز کال د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ د حافظانو په کلی کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې ترسره کړې وې. په کابل کې یې دارالمعلمین لوستی و او په 1401 لمریز کال یې د معارف په چوکاټ کې په رسمي دنده پیل کړې و. بیا په پښتني تجارتي بانک کې مقرر شو، خو ډیر کلونه یې په راډیو افغانستان کې بیلابیلې دندې ترسره کړې چې سهارنۍ، نظرانی، ولولی او د مشکو کاروان په نومونو خپرونې یې د یادولو وړ دي. ارواښاد د ژوند په اوږدو کې تر 500 پورې کتابونه لیکلي، 12 کتابونه یې چاپ شوي چې زیاته برخه یې شاعري ده، او هم یې 400 نړیوالې کیسې پښتو ته راژباړلې دي. ارواښاد په خپل 20 ژوند کې 60 کلونه د پښتو ادب لپاره په خدمت کې تیر کړي دي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له سید شاه سعود سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د کلیګرام په نوم په هغو تصویري شعرونو یې خبرې کولې چې د انګریزي شعر په تقلید یې لیکلي وو. دا چې په دې خپرونه کې سعود صاحب نور څه ویل غواړي، راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو. سعود صاحب، دغه شعر کې انځور بیا څه ته وایي؟
چې موږ دا کومه ژبه وایو، دا ټول انځورګري ده. زه چې کوم د بوټي نامه واخلم لکه توت یا چنار، د اوریدونکو په ذهن کې د توت او د چنار عکس جوړ شي، چې څوک ښه انځور رسم کولی شي، ښه منظره پیش کولی شي، وړاندې کولی شي، ښه رسامي کولی شي، دغسې هغه ته مونږ وایو چې دا ښه تصویرونه لري په شعر کې. دا مانوي تصویرونه یې د ټکو په اساس د سړي په ذهن، لکه د رسام، لکه د پینټر، لکه د آرټسټ، هغه شاعر لګیا یي د خلکو په ذهن انځورګري کوي. لکه د کاروان صاحب یو شعر دی چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي، غر مو نختر نه لري، کلی مو چنار نه لري، په نختر کې چې ځاله جوړوي هم دغسې ځای ګوري لکه چې د لپې وي، چې ځاله پکې په اسانه جوړیږي. نو شاعر ورته خپله لپه نیسي، په مرغانو یې زړه زیریږي، د خپل وران وطن په چنارونو یې هم زړه زیریږي، او د ځان غم هم دی ورسره، د خپل چاپیره چې څونه ژوند لرونکي سیزونه اوسي، د دې ټولو غم دی ورسره، د مرغانو غم هم دی ورسره، د ځناورو غم هم دی ورسره، هغه هر څه خپل ګڼي.
سعود صاحب، سمبول یا علامت هم زمونږ په شعر کې له پخوا نه کارېدلی دی، آیا اوس هم خلک علامتي شعرونه لیکي؟
علامت نه بغیر خو شعر داسې بیخي نیمګړی ماته ښکاري. دغه څو شیان لرو، لکه تشبیه ده، استعاره ده، علامت دی. په تشبیه او استعاره کې لوستونکي ته معلومیږي چې اوس د سپوږمۍ یادی نو مقصد جانان دی، یا داسې تشبیه کې مشبه او مشبه به دواړه معلوم وي ورته چې څوک یادی او څه سره یادی او منځ کې څه شی مشترک دی. علامت او تشبیه کې دغه خبره ده چې علامت باندې څوک پوهیږي نه، چې دا الف یادی که بی یادی که جیم یادی که دال یادی، شاعر به څه یادی. اوس لکه سمندر یاد کې شاعر مقصد یې څه دی، په مقصد یې څوک نه پوهیږي. بیا هغه نیم شعر شاعر خپله لیکلی، نیم شعر لوستونکي ته وړاندې کوي چې دا تخلیقی عمل کې توم را سره شریک شه. نو هغه ته نه ډیر زیات خوند اخلي، هغه د تخلیقي شیبونه چې هغه د شعر په پوهیدلو کې اوما هغه ذهني عمل نه تیریږي، په لیکلو کې شاعر ترنه تیر شوی دی، نو دغه عمل ځان له یو ښکلا لري، ډیر خوند لري.
نو چې خوند لري ضرور تاسو هم لیکلی دی، تاسو خپل کوم علامتي شعر ماته ویلی شئ؟
ولې نه، زما یو شعر کرن خان هم ویلی دی، سترګې چې پټې کړم رڼا اخلم، زه په لاسونو باندې سا اخلم. اوس په لاسونو سا اخیستل څه معنا؟ خو داسې واضح خبره پکې نه شي کولی چې یاره دا زه تش شعر لیکلو عمل یادوم چې په لاس یې لیکم. دغلته فکر ودرېږي، بیا بل خوا ته نه ځي، بل کس به وایي چې نه دا خواري مزدوري یادی، چې ژوند سړی په لاس تېرېږي چې خواري مزدوري کوي. څوک یوې خوا ته نه ځي، څوک تنه بلې خوا ته ځي، نو دغه ته علامت وایي.
یو وخت کې به د شاعرانو د استحصالي نظام په موجودیت کې داسې انګېرله چې دوی د علامتي شعرونه وکړي، دا تاسې منئ؟
خود یې منم، د خبرې ازادي چې چرته نه وي، هلته بیا سړی نه هغه خبره نه شي کولی، خامخا بیا علامتو ته ځي، او علامتو کې هغه څه وایي چې زړه یې غواړي چې وی وایم، خو لډاره نه شي کولی چې نه هغه خبره وکړي، نو بیا علاماتو ته ورشي. هغه علامات چې خپله د شاعر د زړه نه راوځي، هغه بیا لږ بل رنګي.
سعود صاحب، زه چې ګورم دلته په میز باندې ستاسې نوې شعري ټولګه هم پرته ده، ښه ده چې ترانه خبر نه شولې. نو زه خود نه خبر شوم مچ راغلم
تاسو مینه ده مینه مجار
دوم دغه ټولګی نه راته یو کلام واوره و چی د مشال راډي وریدونکو هم خوشاله شي او زم خوشاله شم
پسترګو آزاد شعر دی نامه ده هغه بحثی تنگول مزه هغه بحثی تنگول مزه تلاس تلې به رو خودلو وی بینن راته فالګر ویلی چې ستا د مینې لیک ډیره ښه ده بیا به ملګرو سره کیناستله وی بینن به ورله خوب نه ورځي زه د لکیرو په هنر پوهیدم ما ته معلومه وه چې څه دي پکې خو ما به ځان پرې ناغرضه کړلو او پر رښتیا به مې شپه روڼه کړله هغې به هسې تنګولمه زه وی به ته د سمندر غوندې یې او زه سپوږمۍ یمه سپې درکوم په توره شپه کې تماشې درکوم زما په سترګو به تیاره خوره شوه او دا به لاړه د ملګرو سره په خنداګانو به یې ځان ستړی کړو زه له دې هر څه بې خبره نه وم ما ته معلومه وه چې ټوکې کوي خو ما یې لاس کې د لکیرو سره دا نننۍ شیبه لیدلې وه چې زما په غېږه کې یې سریخی دی او د خپل ځان په حساب نه پوهیږي وایي ملګرو ته به څه وایم
باختر ستوري ګرانو مینوالو دا وامي نېشنل ګوند یو پلاوی ننګرهار ته راغلی و او د باچا خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې له نږدې څخه وکتلې په دې پلاوي کې د نېشنل ګوند یو تن مشر مختار یوسفزی د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک او ارباب طاهر شامل و ارباب طاهر چې د عوامي نېشنل ګوند له اړخه ورته د یاد کمپلیکس د جوړېدو چارې ورسپارل شوې مشال راډیو ته وویل چې د کمپلیکس د جوړېدو چارې تر 50 سلنې زیاتې پر مخ تللې دي نوموړی وایي
نن چې موږ راغلی یو نو دا دویم لنټر شروع دی په دوو ورځو کې به انشاءالله تعالی هغه تکمیل ته ورسي زه فکر کوم تقریبا چې د 50% نه زیات کار چې کوم دی هغه سرته ورسېدو لوی کمپلیکس دی د بابا مزار دی هغې سره مسجد دی د بابا خپل کور هغه مونږ میوزیم کو ایډمنسٹریشن بلاک دی یو میلمستون پکې جوړوی او زمونږ کوشش دا دی چې دا لنټر نه بعد دا کار د سهار او د شپې دواړه وکړو او کوشش هم دا دی چې کوم کار سبا ته مکمل کیږي چې نن یې مکمل کړو
د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي چې د دغه کمپلیکس جوړېدل به لر او بر پښتانه په یو ډګر سره راټول کړي
مونږ دا ګڼو چې په عملي توګه باندې به دا مرکز چې دی په حقیقي معنو کې یو ډېر لوی مرکز وګرځي د باچا خان سوچ د باچا خان فکر باچا خان د تعلیم دپاره خدمات د باچا خان د عتمې تشدد دپاره خپل کردار د باچا خان د خپل کام د راپورته کولو دپاره چې کوم تحریک چلولی و خپل ژوند د څنګه تیر کړی و مونږ دا ګڼو چې رنګ را روان چې کوم نسل دی د دې ټولو هلو ځلو نه د باچا خان د ستونزو نه به خبر شي دا بیا نه محسوسیږي چې دا د لر پښتون دی د لر افغان دی که دا د بر افغان دی
څه کال چې د اکتوبر په دویمه نیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ په لومړي ځل په جلال آباد کې په سرکاري توګه ونمانځل شوه نو د جلال آباد ښار د عیدګاه له جومات نه د تلاشۍ څلور لارې پورې واټ د باچا خان په نوم په سرکاري توګه ونومول شو مختار یوسفزی د افغانستان د دولت دغه عمل ته په درنه سترګه ګوري نوموړی وایي
باچا خان خو دې کې شک نشته چې یو ډېر لوی هستی او حقیقت خبره دا ده چې د دنیا په مخ باندې باچا خان یو خپل مقام یو خپل حیثیت حقیقت دا ده چې موږ د افغانستان د دې ډېره زیاته مننه او ډېر لوړ نظر باندې دې ته موږ ګورو چې د باچا خان په نوم باندې هغې ته داسې یو مقام ور
یاد پلاوی وایي چې کله د کمپلیکس چارې په بشپړه توګه سرته ورسېدلې نو عوامي نېشنل ګوند په پام کې لري چې د باچا خان په نوم ترست یا خیریه اداره هم په جلال آباد کې پرانیزي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ خاط او آباد اوسئ.